سهر شپک بجه شوی ده ازادی راژیو یوی بلی خپرونی تخراغل است. قدر من آوریدون کلده شبه ده ازادی راژیو خپرونی پا نولس یویشت او پینزویشت متره لندو چپو پیلیگی. پا دی او ساعت خپرونه که راپورونه او نیمه نره پروگرام خپریگی خول مره پا مکره خبرونو تا. د امریکا د جمهوری پال ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم وایي مخکې تر دې چې ناوخته شي باید په افغانستان کې د داعش ډلې ته کلک ګزار ورکړل شي. ګراهم پر خپله اکس پاڼه لیکلي، داعش باید په افغانستان کې داسې ګزار وخوري چې د عملیاتو مخه یې ونیول شي. د مسکو له برید وروسته فرانسې او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو په خپلو خاورو کې د داعش ډلې د احتمالي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. تر ګراهم مخکې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال سی بی ایس تلویزیون ته ویلي وو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو بې بندوبسته وتلو په دې هیواد کې د داعش ډلې ودې ته لاره غوره کړې او دا یوه تېروتنه وه. دا په داسې حال کې ده چې طالبان وایي داعش یې ځپلی او دا ډله تر پخوا ډېره کمزورې شوې ده. د طالبانو حکومت ویاند وایي لا هم څلرویشت تنه طالب چارواکي د ملګرو ملتونو، امریکا او اروپایي ټولنې په تور لیست کې دي. ذبیح الله مجاهد پرون ځایي رسنیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي، نه یوازې د دوی د مشرانو نومونه له دې لیستونو نه دي ایستل شوي، بلکې د څو نورو چارواکو نومونه هم پکې زیات شوي. مجاهد وایي باید د دوی د مشرانو نومونه ډیر مخکې له تورو لیستونو ایستل شوي وای. هغه په دې لیستونو کې د طالب مشرانو د نومونو شتون فشار وباله او ویل دا پالیسی ګټه نه لري او یوازې د دوی له حکومت سره تعامل ستونزې حلولای شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونې له زده کړو محرومې کړې او د بشري حقونو ډلې او مدافعان وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ورځ تر بلې خراب شوی دی. د اوکراین ولسمشر پرون اولکسی دانیلوف د ملي امنیت او دفاعي شورا له سکرتریات څخه لري او د هغه پر ځای الکساندر لیتویننکو چې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه کار کړی پر دې دنده وګمره. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی دا بدلون پرون د جمهوري ریاست پر رسمي ویبپاڼه په دوو فرمانونو کې اعلان کړ. ښاغلی زلنسکی مخکې د خپل پلان په اړه څه نه وویلي او د دې بدلون علت یې هم نه دی روښانه کړی. دانیلوف چې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د ملي امنیت او دفاعي شورا د منشي په توګه کار کړی، د دې پریکړې په اړه ښکاره تبصره نه ده کړې. په نوموړي شورا کې د اوکراین سیاسي، امنیتي او دفاعي چارواکي غړیتوب لري. زلنسکي د بهرنیو استخباراتو د ادارې مرستیال د دې ادارې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. د امریکا په بالتیمور بندری ښار کې پرون شپږ تنه وروسته له هغه تری تم شول چې یوې باروړونکې یا کارګو کښتۍ خپل کنټرول له لاسه ورکړ او له یو لوی پله سره ولګېده چې په نتیجه کې ساحلي تاسیسات زیانمن شول. اټکل کېږي چې دا پیښه به په دې بندر کې د کښتیو تګ راتګ د میاشتو لپاره له ستونزو سره مخامخ کړي. شپږ تنه چې هلته یې کار کاوه تری تم دي او ګمان کېږي چې مړه به وي. د میرلینډ والي ویس مور وویل چې د کښتۍ عملی له پیښې مخکې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه چې په نتیجه کې چارواکو ته دا موقع په لاس ورغله چې د پیښې په ځای کې د وسایطو شمیر کم کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې پرون هند ته دوه پر یو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې چې د 2026 کال د نړیوال جام د غوراوي په لړ کې د هند په کوربه توب وشوه. په لومړۍ نیمایي کې هندي لوبغاړي سنیل چتری یو پینالټي ګول ووهه، خو په دوهمه نیمایي کې افغان لوبغاړي رحمت اکبری لوبه مساوي کړه او د شریف محمد په ګول افغانستان دوه پر یو وړاندې شو. له دې مخکې د هند او افغانستان لومړۍ مسابقه یو پر یو مساوي شوې وه. د افغانستان لوبډله چې اوس څلور امتیازونه لري په بله مسابقه کې به د جون په شپږمه له قطر سره مخامخ شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خبرونه ل شپږو بجو وروسته د په لاندو څپو په 1920 او 1520 مترو اوریدلای شي چې د خبرونه په دې څپو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونه په 1290 متره منځنوي څپو اوریدلای شي. راسره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سکل لدیش زرو زیات افغانان د حج د فریضې لپاره ځي. دا به هم واوري چې ولې لشیه حاجیانو څخه یو څه اضافه پیسې اخیستل کیږي.
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي.
د نورستان خلک هیله مندي چې د اسد آباد پرون د لوی لارې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي.
امیدونه امدې ته دي چې دا کارم عملي توګه شروع شي، چې ځکه نورستان کې یو خو کاري وختونه ډېر کم دي، شپږ اووه میاشتې.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په میدان وردګو ولایت کې د وطني غوړیو یوې کارخونې په کار پیل وکړ.
تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د شپږ میلیون افغانیو ته په اندازه د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
نور موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ناامنیو پیښې په زیاتېدو دي، او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي.
شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته تکل شوی چې ساکل له ډیر زرو زیات افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت د حج د مراسمو لپاره د هر زیارت ولګښت نږدې 4000 ډالر اعلان کړي. په دې حساب به شاوخوا 114 میلیون ډالر د افغانانو د حج په مراسمو ولګيږي. د پتا سیال کې د چې د افغانستان د وګړو لویه برخه په نړیوالو مرستو متکی دي، او ډیری خلک په زحمت یو وخت ډوډۍ موندلی شي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واوري.
د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې سعودي عربستان سشکال افغانستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر د ډیر زره کسانو سهمیه ټاکلې ده. تیر کال هم د افغانستان لپاره د سعودي له لوري ډیر زره کسانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اجازه ورکړل شوې وه. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت وایي چې د حج زیارتوال به د اریانا افغان هوایي شرکت او همداراز کامیر هوایي شرکت په الوتکو کې ورسول شي. د طالبانو د حج او اوقاف سرپرست وزیر مولوی نور محمد ساقب پرونسه شنبه په یو خبري غونډه کې وویل چې سش کال د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره سړي سر 3015 ډالر لګښ په پام کې نیول شوې ده، چې له 2500 افغانیو سره برابرې شي. د په عین حال کې وویل چې د حج د فریضې د ادا کولو د لګښت لپاره به له شیعه افغانانو څخه 500 ډالر زیاتی واخیستل شي. که څه هم د طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي چې ولې له شیعهګانو څخه زیاتې پیسې اخیستل کیږي، خو د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو پخوانی وزیر او د شیعه علماو د شورا غړی عالمی بلخی په اړه ازادي راډیو ته وایي:
دا تفاوت چې له شیعه حاجیانو څخه په افغانستان کې اخیستل کیږي کومه نوې خبره نه ده، له پخوا څخه اخیستل کیږي، په دې خاطر چې شیعه حاجیان باید حتماً د احرام تړلو لپاره جوفې ته ولاړ سي یا ورته سرخلاصي موټرونه کرایه کیږي. له دې کبله په لګښت کې یو څه توپیر راځي. همدا تفاوت یې پخوا هم اخیست، اوس یې هم اخلي.
د سابقام کې بود میگرفتن حالا میگرم.
په دشل کې چې د افغانستان تر نیمایي ډیر وګړي شدید بې وزله دي، او د نړیوالو په بشري مرستو پای کوم کسان د حج د فریضې لپاره نشته 4000 ډالر برابرولی شي، دا پښتنه د ډیرو افغانانو په ذهن کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم ادارې اوچا پرون په خپل اکسپانه له افغانستان سره د هسپانیا د 1 میلیون یورو مرستې د هر کلی پترس کې وویل چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوچا هم دراز ویل چې اړو خلکو ته د مرستو رسولو لپاره 3.5 میلیون ډالر بس پنورته پکار ده. تاکل شوه ده چې د حج د زیارتوالو لمړی الوتکه د راتلونکي قمري میاشتې په لمړی نیټه له کابل د جدي په لور روان شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لمړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په نورستان کې د افغاني سره میاشتې د ټولنې مسؤلان وایي د ترکیې په همکارۍ 1.5 سل کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړي. د دوی په وینا دا کورنۍ په دې ورستیو کې د پاکستان د حکومت لخوا ل ډیورن کرښې دی خو اړول شوی چې اوس مهال لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه جزئیات د ازادي رادیو خبريال اوروي.
په نورستان کې د افغاني سرې میشتي ټولنې مشر مولوی نور احمد حیدرزی د ویشل شو موادو په اړه ازادي رادیو ته وویل،
په یاد عمرستو کې هر فامیل ته 50 کیلو وړه، 1 کیلو غوړي، لس بوتله یو لیتر شودي، لس بوتله مایع ظرفوي، درې پاکټه پودر لباس شوي، او تختې کمبلې، یو جوړه بوټ او لس خلطه میکرونی، لس جوړه البسه مختلف نوعه دا پکې شامل وي. هر فامیل ته د لس قلم مواد توزیع شو.
د خاغلی حیدرزی په خبره چې دوه ورځې وړاندې په پارون کې 200 بې وزلو کورنۍ سره د روژماتي لپاره د خوراکي شیانو مرسته هم کړې وه. کومو کسانو چې د ترکیې لخوا برابرې شوې مرستې ترلاسه کړي خوښتي وایي په تیرو شاوخوا 4 لسیزو کې په پاکستان کې خپل کاروبارونه او ژوند جوړ کړی وو، خو د هغه هیواد د بیړنۍ پریکړې او ورسره د امنیتي ادارو لخوا د شوي زور زیاتي په وجه هلته ترې هر څه پاتې شول او تش لاسونه له ډیورن کرښې راواړول.
زه هم سمیر رحمان، ولایت نورستان ولسوالی کامدیش کری منډاګل راغلی مهاجر یم د پاکستان نه. پاکستان کې اوسېدم سوراب ګوډ کې، بس ډېر په ځپلدلو سره راواوخته دو، اوس دلته بس ستاسو دې کومک ته اړتیا لرو.
په نورستان کې د افغاني سری میشتي ټولنې لخوا په داسې حال کې 150 کورنۍ سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته کیږي چې اوس هم له پاکستان څخه په زور افغان کډوال راوستل کیږي. او تازه د یاد هیواد د کورنۍ چار وزارت د رواني میشتي یعنی مارچ په 14مه د پنجاب امنیتي ادارو ته امر کړی چې د اپریل له 15مې دی د هغو افغان کډوالو د وستلو لړۍ هم پیل کړی چې څوک د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. که څه هم چې د افغان کډوالو په جبري ډول د راوستلو له لومړۍ ورځې څخه اوسنۍ افغان چارواکو او نړیوالو ټولنو پاکستان ته ویلي چې په زوره د افغانانو لیګلو پریکړه دی وزنډوي، خو پاکستان لا هم خپل پریکړه نه دا خسته او دغه کار ته دوام ورکړی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په میدان وردګ ولایت کې د وطني غړیو یوې کارخونه په فعالیت پیل وکړ. د ولایت سیمایز چارواکي وایي مرکز میدان ښار کې د یو سوداګر لخوا د 6 میلیون افغانیو په ارزښت د وطني غوړیو او کنجاړې جوړې شوې کارخونه کار پیل کړی دی. د دې ترڅنګ د دې کارخونه مسؤلان وایي چې لیات اقدام څخه هدف دا دی چې هلته وزګارو ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي.
د 6 میلیون افغانۍ فرضښت د وطني غوړیو او ګنجاړې جوړ سوی یا د کارخونی نن د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې په فعالیت فعل وکړ. د میدان وردګو ولایت د صنعت او سوداګری ریاست انجینر محمد خان زواک په دیاړه جوړ سوی غونډي ته ویل چې یا د کارخونه د وطني تولیداتو او د صنعت د ودی په برخه کې غوړې اقدام دی. نموړي پنګوالو ته ډاډ ورکړ چې د تولیداتو د بازار موندنې په برخه کې به ورسره پوره همکاري وکړي.
د عبدالرحمن عابد د وطني غوړو او کنجاړې فابریکې نن عملا په میدان وردګ ولایت مرکز کې فعالیت باندې شروع وکړله، چې تقریبا د ابتدایي سرمایه‌ګذاري په دې ولایت کې د 6 میلیون افغانۍ ته په اندازې د ابتدایي سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د دې ترڅنګ د یادې کارخونې مسؤلان وایي د یادې اقدام څخه هدف دا دی څو دغل ته بیکار ځوانانو ته د کار زمينه برابره کړي. د یادی کارخونی مسول نور علی له سوداګرو غوښتنه وکړه چې په خپل وطن کې سرمایه گذاری وکړي څو بیکاره کسانو ته د کار زمينه برابر شي.
امو غواړو نور سرمایه گذاران دې مو په شانته دې هم د سرمایه گذاری وکړي چې ترڅو خپل وطن او خپل ولایت هر ولایت خپل خلکو ته خدمت وکړي سي، وطن جوړ سي، پرمختګ وکړي او د خلکو کاروبار پیدا سي، خلک به روزګار دي او خلکو ته کار نه پیدا سي.
لږی ټول سره سره غ بیکار ځوانان چې تازه یې په یاد کارخونه کې فدان د ګمارل سوي خوشاله دي او وایي چې لږی وړاندې لګړو اقتصادي سونز سره لاس او گریوان و.
زه دل تاسکار کوم ډیر خوشاله ډیر خوشاله احساس کوم من غواړم چې دل ته نور تجارت راس یو دل ته سرمایه گذاری وي کی نور فابریکې خلاص کی چې د غریب خپ کې وسی
دا فابریکم د اوس وخت کې پاله سولم ډیر جن خوشاله یو زه میدان کې پلت نو بل ته پاله سول لازم بیا کار و مدروزه کې اوس دل ته لګیا مخفل کار کوم خپل مزدوري ور سره کوم
دغه کارخونه په څلور ساعتونو کې د 6300 کیلو ګنجاڼي او یو ټن وطني غوړي او د تولید ظرفیت لري. د یادونې وړ ده چې په دغه کارخونه کې لاس کسان په مستقیم ډول او 15 نور په غیر مستقیم ډول کار کوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
قدر من اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر وپانه تاسو کولای شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ ورستی خبرونه راپورونه مرکه او تحلیلونه وګورئ او ویلولئ. دا اوس زما مخې ته د ازادۍ راډیو ویب پاڼه پرته ده او ګورمې عنوانونه یې تاسو ته لولم. د پاکستان ستونزمنې او خونړۍ ورځې د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو د مشر وروستۍ څرګندونې خورا ناهیلي کوونکي دي. په کندهار کې د بهرنیو وضو نسل زیات شوی دی. البته دا د وروستۍ راپور چې ما یاد که د همدې خبرونې په دوام کې راځي او ریدو ته رسره وسی. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. وړاندې په خبرونه کې نور مطالب لرو. په پاکستان کې ناامنۍ په زیاتېدو دي. یوازې په وروستیو څو ورځو کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لسګونه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. پاکستان په هغو حملو کې چې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي د ډلې لخوا کیږي افغانستان ته د تور ګوت نیسي. خو د بلوچستان د حملو په اړه ډیر څه نه وایي. پرون په خیبر پښتونخوا کې 15 تنه چینایان ووژل شول. پخوا په بلوچستان کې پر چینایي اتباعو د یو شمېر حملو مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی و. د موضوع تفصیل اسمت څروان وړاندې کوي.
د پاکستان پوز پرون وویل چې د افغانستان پولیس ته نږدې څلور وسلوال مخالفان ووژل. د پاکستان پوز دا اعلان یوازې څو ساعته وروسته لدی وکړ چې 15 چینایي انجینران او د هغو موټر چلاونکو په یو انتحاري برید کې ووژل شول. دواړه پیشي په خیبر پښتونخوا ایالت کې شوي. د پوز په وینا ځواکونو د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د وسلوالو مخالفانو پر یو پټنځای برید وکړ او د څلورو سختریزو د وشلو ترڅنګ وسلې او مهمات کشف کړل. د روان مارچ په 13مه پاکستانی الوتکو په خوسا او پکتیکا کې وروسته له دې بمباري وکړه چې د ټي ټي پي وسلوالو په میرالی کې د پاکستان د پوز پر وی اډې خنړی حمله وکړه. د مارچ په 14مه په شمالي وزیرستان کې وو پوزیان ووشل شول. تر دې برید مخکې وړ مشپه د بلوچستان د نارام ایالت په تربت شار کې وسلوالو د پاکستان د سمندري ځواک پر هوایی اډه برید وکړ. د پاکستان پوز په دې نشته کې چې ساعتونه دوام وکړ د خپل یو پوځي او څلورو حمله کوونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. خو د بلوچستان د ازادۍ پوز په نوم ډلې د ډیر شو پاکستاني پوځیانو د وشلو ادعا وکړه. دا ډله له کلونو راهیسې امریکا او برېټانیا تروریستي ډله بولي. پر چینایي انجینرانو له پرونی برید وروسته په اسلام آباد کې د چین سفارت په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې د چین سفارت له پاکستاني لوري غواړي چې په دې اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي. تنظیمونکو ته سخته سزا ورکړي او د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره عملی او اغېزمن ګامونه واخلي. خدا په پا پاکستان کې پر چینایي وګړو لومړی برید نه دی بلکې تر دې وړاندې هم پر چینایانو ګڼ بریدونه شوي دي. د 2022 کال د اپریل په 18مه په کراچۍ پوهنتون کې د چینایي ژبې او کلتور د زده کړو په انسټیټیوټ کې په ځانمرګي برید کې درې چینایي استادان ووژل شول. د یاد برید مسؤلیت هم د بلوچستان د ازادۍ پوز مجید لیوا په غاړه اخیستی و. چینایي انجینران په پاکستان کې د سی پیک پنوم پر لوی ترانزیتي لار کار کوي. پر دې انجینرانو مخکې هم غنی حمله شوې چې د اکثرو مسؤلیت بلوس بلتون پالو ډلو منلای دی. د روان مارچ پر شلمه په ګوادر کې د ګوادر پر اداري کمپلیکس د بلوچستان د ازادي پوز د مجید لیواله لوري حمله شوی و چې په ترڅ کې د پاکستان د پوز په وینا دوه پوځیان ووژل شول او یو شپږ نور ټپیان شول او د چارواکو په وینا په ځوابي ډزو کې اته وسلوال بریدګر ووژل شول. د 2020 په جولای کې هم په داسو کې د چینایي انجینرانو پر یو بس په ورته برید کې د نهو چینایي وګړو په ګډون 14 کسان ووژل شول.
ل خبرونو ور اخوا
د سهار شپږ بجې او 40 دقیقې دي. قدرمنو اوریدونکو را سره اوسه د خبرونه په دوهمنی مای کې یعنی ل شپږ نیمو بجو وروسته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي چې په زړه پورې مطالب پکې دي. خوس ورزو نورو راپورونو ته د طالبانو سرپرست حکومت د پرون اسدآباد د سړک د جوړولو بودیجه منزوره کړې او د ورکړې لپاره د مالی وزارت ته یو مکتوب استولای دی. د مکتوب د نورستان اوسیدونکو خورا خوښ کړي خو دوی غوښتنه کوي چې دا پروژه د ژر تر ژره پیل شي او بودیجه دې معلومه شي. د دوی په وینا د دې سړک خرابوالی له کابله دوی او نورستان ته تلونکي کسان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم د پرزیدلی جمهوری نظام په لومړی او دوهم لسیزه کې هم د دې سړک د اساسي رغونې لپاره څو ځله کارونه پیل شوي وو خو د امنیتي او ځینو نورو ستونزو له کابله چارې له خنډ سره مخامخ شوي وي.
د نورستان اوسیدونکو هغه مکتوب خوشاله کړی چې کوم د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی او پکې د پارونه صداباد ترمنځ د 115 کیلومتر سرک تفیر کولو د بودیجی منځوري ورکړل شوی ده. دوی وایي د سرک خرابوالی په وجه د یو شمیر ستونزو سربیره د موټرو چپکېدو کې د مرګ ژوبې سره هم مخ کیږي. اوس چې د اساسي جوړولو لپاره د بودیجی منځوري ورکړل شوی پرې خوختي صاحب داد همدرد او مولوی محمد موسی راشدی
نورستان یو غرنی ولایت دی او د دې ولایت اوسیدونکو بار بار د دې هم د غوښتنه و چې سرک به دور غول شي ځکه په هر کال کې به ډیر ګڼ حوادث کېدل. دا په تیر نظام کې هم د پوسنی نظام کې هم د خلکو یوازینی غوښتنه هم ده. اوس خوشبختانه د بودیجې د منځوري امر ورکړل شوی دی. موږ د افغانستان اسلامي امارت نه مننه کوو چې په دې برخه کې پام کړی دی.
کوم مکتوب چې د نورستان سرک په اکله بودیجې ورکولو لپاره وزارت مالیه ته ورکړی دي نو خلک دومره خوشحال دي چې بالکل تهر خوشحالی نه ټول نه مخ کې د سرک ته خلک ډیر خوشحال دي. دغه فرمان باندې کال کې دوه اخترونه راځي نو یو اختر به بل المانځي نو دومره خلک خوشحال دي.
ځایي اوسیدونکو به ولایت د سور موسم درلودونکو دي او همدا لامل دی چې د آبادی او پرمختګ چارو لپاره په کال کې لږ وخت لري. نو له مالی او ټولګټو چارو وزارتونو غواړي چې زری بودیجه معلومه او چاري پیل کړي. به هم مولوی راشدی
ټولو امیدونه امدې ته دي چې د فرمان سره سم د کارم په عملی توګه شروع شي چې زګر نورستان کې یو حکاری وختونه ډیر کم دی. شپږ و میاشتې چې ډیر راشي اته میاشت کار کیږي. نور بیا موسم ډیر یخی یو غرایز علاقه دی کټی او ډیر په سخته باندې کیږي.
د دوی په خبره چې پر سرک د کارونو پیل کېدو سره به سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو زمینه برابر شي. د چارو بشپړېدو سره به ولایت ته د سیلانیانو تګ راتګ زیات شي او د سیمې د اوسیدونکو اقتصاد به پیاوړی شي. نصیر الله جلال
چې نورستان یو د هغه ولایتونو څخه ده چې ډیر زیات سیلانیان لري او اکثر ولایتونو خلک چې د نورستان ته سیاحت لپاره ځي نو دا ډیر مهم سرک دی او هم د اقتصاد لپاره د هیواد لپاره ډیر مهم ارزښتناک سرک ده. په دې سره به اقتصادي حالت هم لوړیږي.
که څه هم چې په یاد ولایت کې چارواکي وایي تر اوسه د سرک لپاره بودیجه نه ده ځانګړی شوی او نه کوم چا سره قرارداد شوی نو ځکه کوم نظر نشي ورکبلې. خو بیا هم د دوشنبه لورځي د واتس اپ په ګروپونو فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د مشر لخوا لاسلیک شوی امر نورستانیان د سرک جوړېدو او له وسنۍ ستونزو خلاصېدو ته هیله من کړی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغله ازادي رادیو او قدر من اوریدونکو یادونه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه په زړه پورې مطالب او راپورونه د ازادي رادیو پر وپانه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د وپانه پته ده. قدر منو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې په کندهار کې د خارجي وزو نسل زیات شوی دی. په دې ولایت کې د وزو فارمونه مخ پر ود روان دي او چارواکي وایي د محل د وزو د ساتلو درې لوی او شاوخوا 50 کوچني فارمونه شته چې په ځینو کې خارجي نسل وزې هم ساتل کیږي.
د کندهار پټن ولسوالۍ کې د بزو یا وزو په دې کوچني فارم کې د ګلابي په نوم هندستاني نسل چلويش بزې ساتل کیږي. د دې فارم مسول بصیر احمد نیمی وایي د وزو دا نسل اصلا د هندستان څخه راځي، خو په وینا یې اوسې د غوزې له پاکستان څخه راوړي دي، ځکه له هند څخه راوړل ستونزمندي. د وی غواړي د بزو دغه نسل ته دلته واده ورکړي، ځکه دا بزې د وطني وزو په پرتله ژر واده کوي او ډیر شیدې هم ورکوي.
دا بزې نسل بزې دي چې نوم یې ګلابي نسل دی. دا مې د پاکستان څخه راوستې ده ترڅو دلته نسل ونیسم، چې ونیسم ترڅو په هیواد کې مو نسلي حیوانان ډیر سي. دا پر وخت تقریبا 4 سره شیدې کوي. ان شاء الله نور هم پراخو د خیره. په دې بزو کې رقم رقم نسلونه سته، چې بیتل ورته وایي او دا ګلابي نسل ورته وایي، چې دا تقریبا په شپږ میاشتې کې لنګیږي. په کال کې 2 ځله لنګیږي، چې هر بزه 2 بچی کوي.
د دغه فارم کارکونکي حضرت چا وایي دا بزه د نور په پرتله ځکه ګټوري دي چې په کال کې 2 ځله بچی پیدا کوي او همیشه دې زیات دي. د دغه خبره دا وزه کچیر شور او زلسی د ورځې 15 لیټر شیدې کوي، چې دا د ځنو غواګانو تر شیدو هم ډیر دي او دغه راز په دوه کال کې غوښه 15 کیلوګرامه تر رسیدي.
دا څلويشتانه بزيدي نسلي بزيدي دا په شواروس کې 15 منه شیدې کوي او شیدې اوس تر وسه پورې د دې بچانو لپاره استفاده کیږي او روزنه داسې ده چې د ماشو د شپشت پرور ورکو د ورځې د شپې د خو جواری او کنجاره ورکو د وخت په چیرې دو سره بیا د شیدې او د دې کرتو داسې پنیر دا بیا بازار ته مرزه کو.
ګلابي مکی چنی بیټل او راجپوري د هندي زو نسل دی چې لایو کال راسي کندهار ته ځنو سوداګرو د سمپل پتو غراوړي، خو سی غشتونکو زیات سی ودی. د کندهار د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای اوس مهال په دغه ولایت کې درې د بزو ساتلو لوی او شاوخوا 50 کوچنی فارمونه سته چې لا هم مخبر واده دي.
درې فارمونه سته، غټ فارمونه او کشتی فارمونه مې کده چې زیات وي، خو کشتی فارمونه 50 پم زیات وي چې خلک په شاخته کې بلجر بزې ساتي، چې په هغه کې هم تقریبا ګلابي بزې دي، بلک بنګال دي، جمع پری دي، بیټل بزې دي. فارمونه کې ساتل کېږي ان شاء الله. ته اوس نیوي دي تر اوسه پورې هغه تولید نه شروع کړی، خو بیا هم اجه دا بزې ته روان دي. فارمونه خو تر خلک ژر کړی دي، سمې ده بزو ساتلو ته. نو ان شاء الله چې خلاص ما گزاري کی نو درې فارمونه نو څه پرمر څه سبسې وي ان شاء الله چې باقي وځم څه ساده کیږي.
کندهار ته د بهرنوی چرګانو او زو ترڅنګ دا محل شترمرغ، هوسی، تاوس او نور ډول ډول مرغان راوړل سی، څو نسلونه یې لا زیات سی.
ستاسو لا پیغامونو
اتلې مده هلمن ولایت څخه روجان دلته 13 ورځ مړه ګرمسیل سوالي سفاره او ځکه میلا و نوزت للی و مده بازار ته په خدای باور وک پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بی سرپرست مېرمنې ناس دی خدای واس به کوي چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي 10 روپی په واسي کدي 10 روپی په واسي کومک را سره وکي نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي خدای غدا چا خوندې ومن دي د غز مشته د افغانستان خو یا به خاون شهید سوی یا به زوی شهید سوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به دوی په غاړه غواړي. نو بارکې زکاتونه ورکې خدا غزمر د افغانستان شریف خوند دي چې درننه پورې چا په لو ولاکلې دلی وو.
زه یو مازده موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي دې کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه، نو دغه به موږ به چې کوم مالونه د کابل دې ځایونه راوړل دې خوانه بمبار وي وړه خوانه بارزانه راتللو په 2-3000 روپۍ، نو دوی د خپلې ګټې دپاره 2-300 د موټرو نه 400 اخلي، نو دوی بیا چې دی دا کرایګان 6000-7000 چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دی اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري، دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي، نو دغه باید ختم شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د سهار شپه